درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نننې یک شنبه د المریز دیارلسوه شپږ نیوي د جدي له څلورویشتمې او د میلادي 2013 د جنوري له څوارلسمې سره برابره ده. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د طالبانو له لوري په لوګر ولایت کې د ښوونځیو په نصاب کې د لاسوهنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي 50 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپوي. په آرام سمندر کې د امریکا په هوایي ایالت کې سهوند د توغندي د لګیدو خبرداری اعلان شو، او د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید 50 جمع یو رایې ونه ګټلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 50 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ورسره د 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت نه نشاطو رئیس کبیر حقمل پرون ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
خوشبختانه د راتلونکو 50 کلونو لپاره موږ 15 میلیونه ډالر په دې برخه کې لویسې ناخیستي. همدا اوس چې زه له راغېږم، عملا د 50 میلیونه جلد کتابونو د چاپ تدارکاتي پروسه پیل شوې. په راتلونکو څو میاشتو کې به کافي اندازه کتابونه چاپ شي او زده کوونکو ته به وویشل شي.
تر دې مخکې د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې زده کوونکو شکایت درلود چې درسي کتابونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اورزګان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي. په اورزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي پرون ازادي راډیو ته وویل بهرنیان چې ډیری پاکستانی ډاکټران دي د وسلوالو طالبانو د ټپیانو په درملنه کې همکاري کوي. خو د دفاع وزارت پرسیال بریج جنرال محمد او بخشی خود دفاع وزارت مرستیال وایند. بریج جنرال محمد رادمنش وی له وسلوالو طالبانو سره په نورو ولایتونو کې هم بهرنیان همکاری کوي.
نه یوازې په اورزګان کې، بلکې په هلمند، فراه، ننګرهار، درزاب، د جوزجان اکثرا خارجیان طالبانو سره همکاری کوي، هم د تعلیم و تربیه او هم د دوی په لیکو کې د دولت ملي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي.
شغله رادمنشوی ملي اردو پرون شنبه د اورزګان په مرکز چارچینو او دهراوت کې شپږ کلی تصفیه کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دا دوی ولسوالۍ له څه باندې 2 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
حکومت مسلمان دی چې دا ژمې کې مرکزي حکومت همکاري وکړي، ناټو قواو سره یو ځای، هوایي زمینی قومندو سره یو ځای، محلي قوتونه د دې د قومندې لاندې دي او آماده باش دي چې دغه ولسوالۍ باندې جنګونه وکړي تر څو د ولسوالۍ بیرته ونیسي.
د والی مرستیال همدراس وایي په دغو 2 ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د تاجکستان، ازبکستان، عربستان او نورو هیوادونو وګړي هم شته. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په آرام سمندر کې د امریکا د پوز قومندانۍ اعلان کړی چې هوایی ایالت ته د بالیستیک توغندي کوم خطر نه دی متوجه. تر دې مخکې په تیر وطنه د هوایی اوسیدونکو ته یو تلیفوني پیغام ورغی او خبرداری ورکړل شو چې د ځانونو د خوندیتوب غم وخوري. د امریکا د پوز یو بیان پرون شنبه اعلان وکړ هوایی ته د بالیستیک توغندي هیڅ کوم تهدید نه دی کشف شوی او هغه د خبرداری پیغام سهوان لیشل شوی دی. لبلی خواب په هوایی ایالت که دیموکرات سناتور بریان شاتیتز ویلی چه دغه غلط خبرداری په ټول ایالت که خلک بیرولی دی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا وایي په دغه هیواد کې پر ټلګرام شبکې بندیز لري شوی دی. ټلګرام چې په ایران کې ډیر خلک کاروي د وروستیو اعتراضونو په لړ کې بند یا بلاک شو. اسوشیټډ پرس خبري آژانس وایي د شیراز، اصفهان، بندر عباس، رشت او ارومیه په ګډون د ایران د ګڼو ښارونو له اوسیدونکو سره خبري کړي او هغوی تایید کړي چې اوس ټلګرام کارولی شي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې نه دی خپلې کړې چې د دوهم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی شي. نږدې د ټولو شمیرل شویو رایو له مخې زیمان 8.6% رایې ګټلې دي. د روسیې د فوټبال کلب سپارتاک ماسکاو وروسته له هغې په نژاد پالنې تورن شو چې د ټویټر په یوه پیغام کې ظاهرا خپل لوبغاړي چاکلیټونه وبلل. په هغه ویډیو کې چې د دغه کلب پر ټویټر خپره شوې، درې برازیلي تورپوستي لوبغاړي ښکاري چې د متحده عرب اماراتو په یوه روزنیز کمپ کې په تمرین بوخت دي او لاندې ورته لیکل شوي وګورئ چاکلیټونه د لمر له کبله ویلې شوي دي. د تعویز زد یوه ډله چې په فیر یا اف ای آر ای شبکې مشهوره ده او د اروپا د فوټبال په اداره کې د نژاد پالنې مسایل څېړي، پر سپارتک ماسکاو کلب انتقاد کړی دی. خبرونه مو له اساجی رادیو واوریدل. د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د طالبانو نصاب ته اجازه نه ورکوي.
په افغانستان کې د یوازنی واحد افغاني نصاب ترویج زموږ پالیسي ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ته اجازه ورکوي.
د اورزګان چارواکي وایي طالبانو ته پاکستانیانو روختون نه جوړ کړي.
کوم کشمیر او کورونه راځي رسیدلي دي، دوی سره پاکستانی ډاکټران دي چې دوی کوي.
دفاع وزارت د امریکا له لوري د بی پیلوټ الوتکو او څو سو پوځیانو د استولو هرکلی وکړ.
دوی مونږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي او هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزش په اړه وایي.
دا چې ادعا کیږي چې په افغانستان بانک داسې یو مافیایي کړې ده چې د ډالر احتکار کوي، دا د بنسټه ادعا ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت و بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوی وسلوال طالبان د دغه ولایت په ځینو ښوونځیو کې خپل نصاب تدریسوي. د پوهنې وزارت وایي په لوګر کې د زده کوونکو په وړاندې ځینې تهدیدونه شته، خو داسې راپور رسمن نه دی ورسېدل چې هلته دې بل نصاب تدریسیږي. تر دې مخکې د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ویلي وو چې د لوګر د څو ولسوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسیږي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه نه مني چې دغه ولایت د ځینو ولسوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسیږي. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په پرونی راپور کې ویل سوي چې دغه ولایت ځینو ښوونکو او زده کوونکو ورته ویلي وسلوالو طالبانو د دوی پر محلي ښوونځیو خپل نصاب ورته پلی او دیني زده کړو ته تر نورو لومړیتوب ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه انسټیټیوټ ته ویلي دوی د ځینو مضامینو پر ځای خپل هغه نصاب ته داخل کړي او ځینو ښوونځیو ته یې خپل دینی عالمان د تدریس لپاره لیږلي دي. خو د لوګر والی وایي وسلوالو یوازې د څو ولسوالیو په ښوونځیو کې د سیرت النبی او نورو دینی مضامینو د ورزیاتېدو غوښتنه کړې وه. محمد علیم فدایی دا نه مني چې په کوم ښوونځي کې دي وسلوالو طالبانو د خپل نصاب تدریس روان کړی وي.
تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو یوازې په څرخ او ځینو نورو ولسوالیو په وسلوالو دا غوښتنه کړې وه چې یوازې د سیرت النبی کتاب دې هم اضافه شي چې هغه زموږ په نصاب کې هم د پخوانه شامل وو. په ځینو ځایونو کې که ورته راسدا ویل کېږي چې په دې کې د قرآن شریف اضافه شي یا د دې کې سیرت النبی اضافه شي، دا داسې یو موضوع نه ده چې
د لوګر والی وایي څرنګه چې په لوګر کې د مرغومي یا جدي میاشتې له لومړۍ نیټې ښوونځي رخصت دي، نو د آی ډبلیو پی آر د راپور کارولو ته هم د شک په سترګه ګوري. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ته په خروار ولسوالۍ کې د مرکزی لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکي ویلي چې د دوی له نصاب څخه ځینې مضمونونه ایستل سوي او پر ځای دینی مضامین ور اضافه سوي دي. دا نه ده معلومه چې دقیقا کوم مضامین له تدریسي نصاب څخه ایستل سوي دي. د دغه انسټیټیوټ خبریال خانولی احمدزی په څرخ، برکی برک او خوشی ولسوالیو کې د ورته ستونزې یادونه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغانستان نصاب په ټوله سیمه کې له اسلامي اصولو سره برابر دی او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له نافذه تعلیمي نصاب پرته بل نصاب پر زده کوونکو وتپي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
نصاب په برخه کې په ځینو ځایونو کې موږ ته رپورټونه رسیدلي، خو په رسمي ډول سره هغه څه چې عملاً د بل نصاب تدریس په ښوونځیو کې وي هغه موږ لا راپور نه لرلو. ولایتونه خصوصا لوګر نه د پوهنې وزارت نصاب یو اسلامي یو افغاني یو سټنډرد نصاب ده، هیڅ داسې څه پکې نشته چې موږ د کوم زده کوونکي ته د افغانستان د افغاني اصولو او اسلامي اصولو خلاف څه ور زده کړو. زموږ موقف د پوهنې وزارت په حیث دا ده چې په افغانستان کې د یوازنی واحد افغانی نصاب ترویج زموږ پالیسی ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکوو.
د وسلولو طالبانو د واکمنۍ په وخت کې په تعلیمي نصاب کې تر عصري زده کړو دینی زده کړو ته ډیر لومړیتوب ورکول سوی و. هغه وخت نجونو هم نسوای کولای ښوونځیو ته ولاړې سي.
له لوګر او روزګان ته ځو. هلته هم امنیتي چارواکي وایي چې پاکستانیانو په دغه ولایت کې د طالبانو د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي. د دوی په وینا دا مرکزونه چې په جګړه کې ژوبل شوي طالبان پکې درملیږي پاکستان تمویلوي او ډاکټران یې ورته رالیږلي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمی پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په اورزګان کې د طالبانو درملنې ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او د هغه طالبانو درملنه پکښې کې کوي کوم چې د افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ټپیان کیږي. نوموړي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ترینکو ټاډوند په محمد نبی خان اډه کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې جوړ شوي دي چې پاکستانی ډاکټران پکښې کې دي او د طالبانو هر راز درملنه کوي.
کشمیر پرونه رسیدلی دی دوی سره اوسانه شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي چې او دا پرونه رسیدل دي هم په چرچنوي استقامت کې هسته کوم کلینیک جوړ کړل ده دوی ته دوی کوي.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د دوه نیمو میاشتو لپاره ځکه وتړل چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د جراحي مرکزونو د جوړولو غوښتنه کول چې بیا د حکومت سره تر موافقې وروسته یې خوشي کړل. ښاغلي قیمتي د خپلو خبرو په یو بېله برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو شلو ورځو راهیسې د ترینکو ټاډوند سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې پر مهال یو سلو دو دیرش تنه وسلوال طالبان وژلي او نږدې اتیا تنه یې نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نویو امریکایي روزونکو را رسیدل به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو تلفاتو له کمیدو سره مرسته وکړي. دفاع وزارت د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکا اعلان وکړ چې افغانستان ته یو شمېر نور پوځیان او دغه راز بې پیلوټه الوتکې استوي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد ته د زرو امریکایي روزونکو د راستولو په تړاو د سپینې ماڼۍ او پینټاګون پریکړه د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې برخلیک ټاکونکي بولي. د یاد وزارت د وایان مرستیال محمد رادمنش د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس باندې هم دوی مونږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي او هم د دغه تجهیزاتو په مورد مونږ ته تعلیم او تربیه او صورت د استعمال د محاربه او هغه وخت چې مونږ د تروریستانو په مقابل کې جنگیږو هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د امریکا فوز پریکړه کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په هدف په راتلونکي پسرلي کې افغانستان ته نوي روزونکي او پوځي تجهیزات ولیږي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته استول کیږي چې په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې به ورنه کار واخیستل شي.
آزادی خبری مجله اوری.
ساعت و بجا و 15 دقیقه شوی و سم اجمل اندر توایی چه نریوال مطبوعاتو در افغانستان پاره چلی کلی.
سیاتل ټایمز رسپانې د امریکا د پوځ د مرکزی کمانډانې د مشر جنرال جوزف ووټل او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه ترمنځ په وروستیو ټلیفونوي خبرو رپورټ خپور کړی او د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر د خبرې شوې خبر پاڼې په قول وایي جنرال ووټل د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته ډاډ ورکړی چې امریکا به په پاکستان کې په یو اړخیزه توګه پر اهدافو بریدونه ونه کړي. رسپانې زیاته کړې په دې ټلیفوني خبرو کې جنرال ووټل پاکستاني لوري ته یو ځل بیا د واشنگټن هغه اندېښنه یاده کړې چې افغان طالبان د پاکستان خاوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي. رسپانې دا خبرې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال آصف غفور په حواله کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د امریکا او پاکستان د لوړپوړو پوځي جنرالانو ترمنځ د شو ټلیفوني خبرو دقیق وخت ونه خود خو ویل دا خبرې د دې اونۍ په لومړیو کې شوې. سیاتل ټایمز وایي د امریکا او پاکستان لوړپوړي پوځي جنرالانو وروسته له هغې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې امریکا د پاکستان سره خپلې میلیونونه ډالره پوځي او امنیتي مرستې له دې کبله وځنډول چې دا هېواد د هغه وسلوالو طالبانو پر ضد په مؤثرو اقداماتو کې پاتې راغلی وباله چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې جنرال باجوه په دې ټلیفوني خبرو کې امریکایي جنرال جوزف ووټل ته ډاډ ورکړی چې هېواد د پاکستان په خاوره کې د افغانانو د فعالیتونو په اړه د امریکا په اندېښنو پوهیږي او لا د مخه یې پر خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد څو عملیات پیل کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هغې ویډیو په اړه چې په دې وروستیو کې پر یوټیوب خپره شوې او پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو سرتېری لیدل کیږي چې په افغانستان کې د یوې ملکي لارۍ پر هنداره د ټوپک ډس کوي لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي د دې ویډیو له خپرېدو وروسته داسې ګومان کیږي چې ښایي ځانګړو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دوی لپاره له ټاکلې کړنلارې سرغړاوی کړی وي او د امریکا پوځ له همدې کبله څېړنه پیل کړي. د خپرې شوې ویډیو په یو برخه کې ښکاري چې یو امریکایي سرتېری له نږدې واټن څخه د یوې ملکي لارۍ د ډرایور پر هنداره د یوې وسلې ډس کوي. هنداره ماتیږي خو دا نه څرګندېږي چې د لارۍ چلوونکی ټپي شو کنه. دا هم نه ده څرګنده چې سرتېری ولې داسې کوي. نیویارک ټایمز وایي دا ویډیو چې وسله یوټیوب لري شوې یوې کمپنۍ چې پوځي یونیفورم پلوري د بازار موندنې د تبلیغاتو لپاره خبره کړې. ورځپاڼه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندې د مشر جنرال جوزف ووټل له خولې وایي خپره شوې ویډیو چې شاوخوا 40 بېلابېل کلیپونه پکې راټول شوي نه رسمي ویډیو ده، نه اجازه ورکړل شوې او نه هم د امریکایي سرتېرو مسلکي توب ښیي. نیویارک ټایمز وایي په ویډیو کې هغه وسله چې ډس ترې کیږي د یوې ایټالوي کمپنۍ لخوا جوړ شوی تکتیکي ټوپک دی چې پولیس او پوځیان یې په ځینو مواردو کې د چاپو پر مهال د دروازو ماتولو لپاره کاروي. ورځپاڼه د یو امریکایي سرتېري له خولې چې له پیښې خبر دی او دا ویډیو یې هم لیدلې ویلي دا وژونکي وسله نه ده او له ویډیو ښکاري چې ښایي ربړي او یا پلاستیکي مردکه یې کارولی. ورځپاڼه وایي امریکایي پوځیان کله چې یو داسې موټر ورنږدې کیږي چې ممکن دښمنانه نیت ولري د ځواک کارولو په برخه کې ځانګړي اصول لري او په دې ویډیو کې دا نه څرګندېږي چې دا اصول څومره مراعت شوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د نامنیو او وروستیو سیاسي تحولاتو ترڅنګ په افغانستان بانک کې د یوې مافیایي کړۍ موجودیت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو مهم لاملونه بولي. د دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې په پرونۍ غونډه کې په دې تړاو د دغه کمیسیون د څېړنو نتیجې وړاندې کړې. ویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل نور بیلابیل کورني او بهرني علتونه هم لري. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبي په راپور کې.
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي که چیرې حکومت د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو لاملونو ته جدي پاملرنه ونه کړي په 1990 لمریز کال کې به د یو ډالر بیه په افغانستان کې 15 افغانیو ته لوړه شي. د دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د دغه کمیسیون څېړنو نتایجو وړاندې کولو پر مهال وویل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو یو لامل په افغانستان افغانستان بانک د یوی مافی کړي موجودیت دی چې ډالری احتکار کړي
در افغانستان بانک
د افغانستان بانک وسنې رهبرۍ لولوري وا مافی کړي رامسته شوې ده چې د ډالرو په احتکار کې لاس لري هر میاشت له 50 میلیون ډالرو ډیر د افغانستان بانک لولوري لیلام ته ایښودل کیږي په خوښی نه سره چې دغه پیسې د یوی مافی کړي لولوري له هیواد بهر قاچاق کیږي
د کمیسون سړنې په ډاګه کوي چې نا امنی په هیواد کې سیاسي ستونزې د نړیوالې ټولنې د مرستو پانګونې او صادراتو کمیدل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت راټیټېدو مهم کورني عوامل دي د کمیسون له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو ځنډول او په ایران باندې بندیزونه د ډالرو د بیو د لوړوالي بهرني لاملونه یاد کړي دي خو د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق تیرونی په کابل کې ویلي و چې سیاسي کړکیچونه په ګاونډیو هیوادونو کې د بهرنیو د بیو ښکته پورته کېدل او د کال په وروستیو کې د حکومت د بودیجې مصرف د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو عمده لاملونه بلل کیږي د نوموړي په خبره په وروستیو دوو میاشتو کې رامنځته شوو سیاسي کړکیچونو د بهرنیو اسعارو په لوړېدو مستقیم اغیز کړی خو د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور په دغه بانک کې د هر ډول مافیې کړیو د موجودیت ادعاوې بې بنسټه بولي
دا چې ادعا کیږي چې په افغانستان بانک داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي دا بې بنسټه ادعا ده ځکه د افغانستان کارکوونکي او رهبري پلاوي نه ډالري اکاونټ لري وظیفه چې د ډالرو لیلام دی د مرتبطو شعباتو د یو هیئت د نظر لاندې په آزاد او رڼا
د افغانستان بانک مسولین په دې باور دي چې څومره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچونه او بې ثباتیو کې کموالی راشي همره ورسره د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت او بیه لوړیږي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وروستیو کې خبرداري ورکړې چې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي اټومي تړون کې بدلونونه رانشي واشنگټن به له دغه تړون ووسی چین او روسیې د دغو څرګندونو او د امریکا د وروستیو اقداماتو په اړه اندیښنه ښودلې ده د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي
چین یو بار بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون ملاتړ وکړ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د رواندا د سفر پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ټلیفون کړی او ویلی دی چې د تړون تطبیق نه دی منحرف سوی بلکې د سینهوا خبری ایجنټس په حواله دغه تړون به لدینو نویو پیچلو عواملو سره مخامخ شي رویټرز ایجنټس د وانګ یی خبری راخستی چې ویلی دی د اټومي تړون تطبیق د ټولو شکیلو لوري مسولیت او د نړیوالې ټولنې یو ارمان دی تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د دغه تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوښتنو په تړاو په خپل اول عکس العمل کې ټینګار وکړ چې نه به اوس او نه به په راتلونکي کې په دغه اټومي تړون کې کوم تغییر ومني ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ له ایرانه د بندیزونو د کمیدو موده تمدید کړه خو په عین حال کې وویل دا آخري وار دی چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کېدل تمدیدوي او د دغه تړون نیمګړتیاوې باید حل سي ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې یا دې د دغه تړون ویجاړونکي نیمګړتیاوې اصلاح سي یا به د امریکا متحده ایالاتونه له دغه تړون څخه ووځي چین او روسیې پر دې موضوع اندېښنه وښوده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت موین سرګی ریابکوف پرون شنبه په مسکو کې وویل هیواد د امریکا د وروستیو اقداماتو له کبله اندېښمن سوی دی هغه زیاته کړه روسیه په دې باور ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له مخکې تصمیم نیولی چې له ایران سره له سوي تړون څخه ووځي د راپورونو له مخې ریابکوف ویلي چې دا کېدای سي د واشنگټن تر ټولو ستره تیروتنه او د امریکا د پالیسۍ یوه ناسمه محاسبه وي په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلې له ایران څخه د بندیزونو د لرې کېدو د څلور میاشتني تمدید په باب د ډونالډ ټرمپ تصمیم ته په اشاره په یو بیان کې ټینګار کړی چې امریکا به د ایران خطرناک او بې ثباتوونکي کړنې ونه زغمي پر اټومي موضوع دغه تړون د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو په دغه شپږو هیوادونو کې امریکا بریتانیا فرانسه روسیه چین دغه راز جرمني راځي د تړون له مخې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړی سوي په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي
زموږ اخله اساجی رادیو او ری وسم د دې خبری مجلې د جنو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 50 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو اس ایډ ورسره د 15 اویا میلیون ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اورزګان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځي قومندانې له لوري اعلان شوی چې هوایي ایالت د بالستیک توغندي کوم خطر نه دی متوجه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا وایي په دغه هیواد کې پر تلیګرام شبکې بندیز لري شوی دی. پر دې شبکې د ایران د وروستیو ناکراریو په لړ کې بندیز اعلان شو. او د چک جمهوریت ولسمشر میلویش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندید د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیات رایې وګټلې. ساعت و بجې او شپږ دقیقې دي.
د ژوند رنگونه
زمانو ماسل خان هم شریک دی او زوس محل د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو مالین ریاست مالی اداري عمومي مدیری
لکه څنګه چې لنو مدي معلومي غم شریکی او په داسې ځای کې کار کوي چې الته به طبي ده هغه خلک راځي چې غوی به غنی سنځي لیدلی څوک به معلولینی او څوک به داسې چې غوی به شهیدان ورکړي دغه شان پی خو سربته مخکیږي څه احساس کې
ولا اصلا خدا سے چل دے سے انسانان خو ټول یو ډول پاتېږي یو ډول خندا کوي یو ډول ژړا کوي یو ډول درد نه خو په خپل ډیر زیات دا خبره رنج جوړما درد رم زوريږم ورته ځکه چې یو انسان چې د خلقیت د عاطفي او مینې نه پیدا دي او کله چې سړی نفرت وګوري نو واقعا دردیږي او دا ژوند ولا ټول بدرنګه بدرنګه ښکاری چې خپل هم کله داسې څوک ګورم چې دا هغې خپه قطه شوي په بام کې یا لاس قطه شوي واقعا چې یعنی د دې په ځای چې ورته د هغې د حقوقو تثبیت کتابچه جوړه کړو ورسره دردیږم او چې هر ډول مرسته یې په اداره کې ورسره کوو د دې تر څنګ یو شمېر هغه خویندې راځي چې هغوی میړونه د لاسه ورکړي دي ګلونه د ګل کېدو نه مخکې رژېدلي غوټۍ د هغو د سپرلو غوټۍ رژېدلي نو یا چای پنځه میاشتې تیرې په ملي اردو کې میړه شهید شوي نو هغه ټولو ته مونږ هغه جوړو دا کتابچې جوړو ځکه یو ډول انسانان دي او د افغانستان د ټولو یو شریک کور دی مونږ د نورو نړۍ د انسانانو غوندې حق لرو چې آرام ژوند وکړو او مذهب او دین دا په خپل ځای دار چا خدای و انسان په توګه چې خالق انسان په ځمکه پیدا کړی دی او د ژوند صلاحیت یې ورکړی دی او واقدار خالق دی څوک وژني څوک پریږدي دا د هغې کار دی.
غمشریک صاحب کله ناکله به داسې ښځې مراضي چې هغوی به ډېرې ځوانې خاوند به یې له لاس ورکړي رور به یې د لاس ورکړی یا به یې د کورنۍ کوم بل غړی له لاس ورکړي همدارنګه داسې ماشومان به هم راځي چې هغوی به په تنکي عمر کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي څوک به ګوډي څوک بشالی یا بڅوک په نورو نور مشکلات به ولري د خپل کورنۍ ماشومان مېرمنې تاسو ذهن ته ناراضي
طبعا زه هتا ته مول چې زه دې ترڅنګ چې وظیفه لرم یو لیکوال او شاعر یم زما بیل دنیا د خیلی دنیا چې کله تصویر وینم ماته د کور تصویر را یادېږي ځکه هر تور پړونی وګورم نو زه غږ کوم چې زما مور روانه ده چرته ما ته خپله مور تر سترګو کېږي خو چې کله دې مور نه وه بیا به هر تور لوپټې پسې غږ وکړي چې مورې چېرته لاړې.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه قدم ګل د لوګر ولایت د حاضری ولسوالۍ د برې چوترې اوسېدونکی یم. کوم پیغامونه چې د چوترې څخه تاسو ته رادیو ته وشول د اوبو سړک په باره کې دا ټول رښتیا ده حقیقت ده.
زه د لوګر ولایت د حاضری ولسوالۍ د برې چوترې نه تماس کیم صبط خان مینوم ده. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي دا د افغانستان چې کوم رسوم راس کار دي کې د لوګر دی ولایت کې د هر ولایت یاري پروژې ته هر یو سرک ته هر یو کار ته توجه شوی دا او ډیر روان دي خودی محلی پولیس او ملی پولیس او ملی اردو امنیت دې ته هیڅ پام درنه نه کیږي خودی واسکر په ماش کې 0 روپۍ دی ګواله اعلان غي
ستاسو ځینې پیغامونه او چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبت شوی وو لدی سره زموږ د خبري مجله پاتې رسیږي بل خبري مجله جاوید نیمی وړاندې کوي.